سلامونه ستړي مشوي دا سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلاساتي راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. دا دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هېوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواد ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړی چې چیرې د کډوال په خپله خوښه ونه ووځي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په د هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده او ورپسې افغانان وو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په مرکه کې شو د پنجشنبې په ورځ اتساب شوې وویل چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کښېني ځکه د ټرمپ په ټکو که خبره پوځي اقدام ته ورسي نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخه به د یکشنبې په ورځ خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د ده په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوځي بریا په څېر به ښه نتیجه غوره کړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینې ماڼۍ کې دا څرګندونه پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرې په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو قدرتونو ویران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اورېدل شي. نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا ښځینه ژورنالیستان شکایت لري چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري او طالبانو پرې بندیزونه وضع کړي دي.
پت نور ولایات ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مخته تللی دي. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نارینه خبریالانو ته معلومات نور کول کیږي.
افغانستان دی به پدې اړه چې نړیوالو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او د غوښتنې د مارچ د اتمې چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت شوې دي. وړاندې به د غوښتنې او د پیغامونه هم درسره شریک کړو. په دې اړه به هم درسره واورئ چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر روغتیا مرکزونه تړل شوي. دا دې مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په اړه به هم درسره راپور ولرو. نور مطالب هم شته نو تیام غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې ښځو ته پراخ ونډه ورکړل شي، او ورسره د ښځو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر ښځو د محدودیتونو کړې تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقونو له پلوه ډېره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د ښځو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د ښځو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډېر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د ښځو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام وړ دی.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د وروستیو هڅو ستاینه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه، او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پښو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو، او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخې څېړونکي میترا مهران په یوه لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه خپره شوه، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نوموړي لیکلي دي چې له ښځو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسېدلی دی چې ښځې او نجونې لا په انسانانو کې نه شمېري. د اغلې مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د ښځو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د ښځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګه کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویح لمانځه ته لتلو منع کړي دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو تتلې، او هلته د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویح په لمانځه او د قران کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلو روسیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنکړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره توره ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې نن د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه ده. د دغې ورځې په مناسبت نړیوالو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه لرې کړي. بلبلا او بیا په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبان د حکومت لخوا د سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې ډېر وخت د لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو له امله نشي کولی کافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د کاري پر کار او فعالیتونو اغېز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان ښځینه خبریالان یې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغېز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
این هوایدوست که در سه سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه‌ها آزادی بیان لازم را ندارن.
بخکارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبان و پاوکمنه که رسانه یا خبریالان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزین خبریالی پتو که تر اوسه یو زل هم انیم توانی دلی چی دی دوی در چارواکو معلومات و اخلم. بل طالبان و آن هغه سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پکیوی. رسنیو کې حجاب پر ښځینه وو اجباري کړی او اوس د ښځینه وو په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خپرونې هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې ښځینه خبریالانې دا حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه وو ته پیښې نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمېري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نشو ترلاسه کولای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیری ښځینه خبریالانې، ژورنالیستانې او د رسنیو کارکوونکي هن اړ ویستلی چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیسته مجده عزیزی کوي. د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ای سه سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای است نتانسته.
لبد مرغا په تیرو د دریو کلونو کې هیڅ یو ښځینه چې په رسنیو کې کار کوي په سمه توګه فعالیت ونه شو کړی. دا چې ولې زما کار رسنیو سره پای ته ورسېده یو لامل یې همدا محدودیتونه و، بل اقتصادي ستونزې وې چې زموږ دا خصوصي رسنۍ درلودې. افغانستان کې سخت زیات محدودیتونه لګول شوي. څه فکر کوم که دا وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي کې به د بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند او چارواکو د دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له ښځینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د ښځینه او ظاهرېدو ته اجازه نه ورکوي او په خپرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګوي. ولایدی د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. د دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
د محلي وازی او سلوی خارونو لکه مزار شریف، کابل او رات کې پرې رقمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په سټوډیو غانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونو او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه 24 فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو
که ته هم نوموړې ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1500 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس دغه شمیر 568 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وقته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بېلابېل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې زه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د روسیې هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همداراز د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ټرمپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دي روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په 16مه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کښېني. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دی لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولی. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل چې دی غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی که نه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو دیرشمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها وویل پرون یې له ښاغلي روبیو سره د سعودي د راروانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کندهار کې متشبس میرمن شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت بندیزونو ورته زیان رسولی دی. په دې ولایت کې دغه متشبس ښځې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډو سره مخ کړي. د دغه ښځو په خبره چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له کبله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته یې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطۍ کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلېدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 40 مېرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته دننه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې مو پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی، موږ خو نسو کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نو موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر څه ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرېدې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام شته، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه شته نه، بل هم خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې دان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولرېږي. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړل.
په کندهار کې ډېری بېوزله مېرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستر بلی کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د مېرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د روغتیا خدماتونو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وایي د امریکا د بهرنیو مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د روغتیا نړیوال کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړې چې دې وضعیت مهم روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه د پام وړ کمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم د لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. اوچا هم تازه ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتیایي خدمتونو ته او پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري. تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو اووه شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی او د فبروري له 15مې د مارچ تر څلورمې نېټې موده پکې ارزول شوي راغلي چې دې اقدام مهم او روغتیایي متونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو ملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټر لرو او دلته موټر یې نشته، پیاده مزل دی، یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتال نه رسیږي. داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري، 14.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي، او په ټکو یې 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
تا په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي؟ همدا اوس به حاله پریوتم، له چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري هیڅ.
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
پس از مخه کلاساته رادیو نوروز تاسو ته رادیو خبرونه څلرش ساده دوام لري د سارلش پګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسی او شپین زوی شمتره او د مخام لش پګو د سارتر شپګو په منځنۍ چپاتو لش پګنوي دوی منی می